د سویډن حکومت د ویکیلیکس انټرنیټ پانی مؤسس جولیا اسانج ته په دې هیواد کې د استوګنی او کار د جواز لور کولو ډاډه وکړه. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز پرون له خپل ایراني ساری محمود احمدی نژاد سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. دا ولسمشر په توګه د نوموړي نه هم سفر دی چې ایران ته کوي. د روسیې ولسمشر د روسیې، فرانسې او جرمني مشران نن هم په فرانسې کې د امنیتي همکاریو په اړه خپلې غونډې ته دوام ورکوي. او هسپانیا پرون وویل چې په بوسنیا کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د بالکان په دې هیواد کې د هسپانیا پوځیانو 18 کاله حضور درلود.
د خبرونه په پاتې شبو کې په افغانستان کې د مدني ټولنو د فعالیتونو په اړه د ازادي رادیو د ځنګړې لړۍ 15 برخه او د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ اوریدلای شي.
مدني ټولنې په افغانستان کې مدني ټولنې د ازادي رادیو ځنګړې لړۍ
السلام علیکم زه فریده هوت سیفیه مو په افغانستان کې د مدني ټولنو د فعالیتونو په اړه د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو 15 برخه وړاندې کوم. د مدني ټولنو فعالان او سیډونکو وای د ترڅنګ چې د وی اسري مدني ټولنې د جوړولو لپاره د ځنګړو بنسټونو د فعالیتونو په اړه د خلکو لګه پوها یو لوی ستونزه ده. دوی په دې اند هم دي چې ل مدني ټولنو څخه د دولت لګ ملاتړ، د رضاکارو فعالیتونو نشټواله، د خلکو د زده کړې ټیټه سطحه، د امنیت نشټواله، د قانون نه حاکمیت او نه عملی کول چې پر ټولو په یو ډول وچلول شي د مدني ټولنو د فعالیت په لاره کې ډېری غټې ستونزې دي. خو پوښتنه دلته ده چې د دې خنډونو او ستونزو د لرې کولو لپاره کومې لارې شته؟ څنګه کېدای شي چې د فعالانو او د دولت په چوکاټ کې د محافظه کارو ډلو ترمنځ واټن راکم کړو؟ د مدني ټولنو د فعالانو په وینا محافظه کاري ډلې فکر کوي چې د مدني ټولنو له پیاوړتیا او پر ټولو د قانون د یو ډول تطبیق سره به دوی خپل هغه موقف یا دریز چې په دولت کې لري له لاسه ورکړي. څنګه به ممکنه وي چې دا بنسټونه خپله له مالي پلوه چاته اړ نه وي او خپل خپل بیلابیل فعالیتونه تمویل کړی شي؟ څنګه بدوی د رضاکارو یا د طالبانه خلکو همکاري او پام ځانته واړی چې د مدني ټولنو د فعالیتونو لپاره ډیر ضروری بلل کیږي؟ بل مسله دا چې دا بنسټونه به له خارونو د باندې څنګه لري پرتو سیمو کې خپل فعالیتونه پراخ کړی شي؟ د مدني ټولنو ځینې فعالان په دې باور دي چې د نن په دولت کې داسې خلک او ډلې شته چې د مدني ټولنو له فعالیتونو څخه د داسې یو قوت په توګه چې د دولت کارونه وڅاري او وکولې شي چې په دولت کې مرستندوی رول ولري ویره لري، او دوی هر کله هڅه کوي چې د یوې پیاوړې مدني ټولنې د رامنځته کېدو لپاره د یوې سیاسي ادارې مخه ونیسي. په افغانستان کې د مدني ټولنو د اتحادیه مشر رفیع عزیز چې د مدني ټولنو د جوړولو لپاره د بیلابیلو بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره کار کوي وایي په افغانستان کې د مدني ټولنو رول په دې ارتباط چې دولت یې کار ته په کومه سترګه ګوري په درې برخو ویشل کیږي: لومړی نظارت، دوهم عدالت غوښتنه، او دریم تحقیقي برخه ده چې په ټولو برخو کې دولت که څه هم چې نه غواړي خو له مدني ټولنو سره همکاري کوي. په دې اړه چې په افغانستان کې مدني ټولنې په دې نه دي توانېدلي چې په خلکو کې ځان ته ځای پیدا کړي او د دوی ملاتړ ترلاسه کړي، عزیز رفیع وایي دولت او مدني ټولنې یو له بل سره نږدې اړیکه لري. دا هغه په وینا د دولت دی چې په خلکو کې ځان ته ځای نه دی موندلی. هغه وایي که یو فعال نظام رامنځته شي نو مدني ټولنې به هم د داسې یو نظام صفات خپل کاندي.
اگر ای دولت ارگانیک یا نظام ارگانیک اجتماعی
کدا سی یو منظم دولت یا ټولنیز نظام چې موږ په اړه وړاندیزونه کوو رامنځته شي، یعنی داس یو فعال دولت چې د خلکو ټولو اړتیاو ته ځواب وایي او مدني ټولنه په داس یو فضا کې رامنځته شي، نو موږ به د فاصلې یا واټنونه لمن زوړی وي. نو په دې توګه کله چې موږ دولت ته نږدې اوسو په لری سیمو کې دا واټن په خپل لمن ځي، ځکه چې په کلیو او بانډو کې د زیمندلو لپاره خلاره د خدمتونو ترسره کول دي. دا هغه څه دي چې نن نه ترسره کیږي. مدني ټولنې کولای شي چې خلکو ته د خدمتونو پر رسولو کې ډېر لوی رول ولري. وګورئ، په لویدیځو هیوادونو کې نن یوازې په سلو کې 25 دولت خلکو ته خدمتونه او مرستې رسوي، او پاتې په سلو کې اویا د مدني ټولنې لخوا ترسره کیږي. دا کار ډېر کنټرول شوی او منظم دی. دا کار هیڅکله د دولت لخوا د خدمتونو پر تناسب یا بیلانس بد اثر نه کوي، دا ځکه چې د دوی ترمنځ کاري اعتبار شته او دولت هم سیاسي اراده لري.
په عین حال کې د مدني ټولنو او بشري حقونو د شبکې یو غړی نعیم نظری د هغو ډلو په اړه چې محافظه کاري بلل کیږي خپله یوه بله اندېښنه څرګندوي او وایي چې مدني ټولنې د دې دپاره نارامه دي چې دوی فکر کوي چې د بنسټونو په پیاوړي کېدو سره به قانون پلی شي او هغوی به خپل موقفونه له لاسه ورکړي. نظری وایي دا ډلې باید په سمه توګه د مدني ټولنو پر رول باندې پوه شي.
نقش جامعه مدني بهونه بسیار دقیق درک شوه و عدالت انتقالی
کار دی چې د مدني ټولنې رول په سمه توګه درک شي. همدغه شان د انتقالي عدالت په اړه دقیقه پوهه باید موجوده وي، دا ځکه چې د انتقالي عدالت په اړه په افغانستان کې خلک بیلابیلې معناوې اخلي. په هغو هیوادونو کې چې په دقیقه توګه انتقالي عدالت تجربه سوی، که د هغو په اړه معلومات ترلاسه سي، نو له مدني ټولنو سره مخالفت به راکم سي. څرنګه چې مدني ټولنې تخریب کوونکی رول نه بلکې جوړونکی رول لري، نو که د چارو څارنه کوي، د چارو د پرمختګ لپاره کوي. تر هغې چې د انتقالي عدالت پروګرامونه تطبیق نسي، نو د ډیموکراسي لوري ته د تګ زمینه هم نه برابرېږي. په دې توګه له جګړو څخه سولې ته د ورګرځېدو لاره هم نه هواریږي.
له دې سره دا هم ویل کیږي چې د مدني ټولنو په برخه کې د بنسټونو او دولت ترمنځ د واټن د کمولو او نږدې کولو لپاره هڅې روانې دي. جامعه باز افغانستان یا د افغانستان پرانیستې ټولنه هغه بنسټ دی چې د مدني ټولنو د بنسټونو لکه د بشري حقونو څخه د دفاع، د ښځو د حقونو، خبری رسنیو ته د پراختیا څخه ملاتړ کوي او د دوی فعالیتونو سره مالی مرسته کوي. نیلوفر سخی د دې ټولنې مشري کوي. هغه وایي د دولت او مدني ټولنو ترمنځ د واټن د کمولو لپاره ځینې کارونه روان دي، خو دا د مدني ټولنو د فعالانو کار دی چې د دې هڅو پسې شي.
زه فکر کوم چې مدني ټولنه په دې برخه کې باید ډیر فعالیت وکړي او هغه کسانو سره چې په دولتي ادارو کې دي اړیکه ټینګه کړي. دا اوس د هڅې روانې دي. خپله د مدني ټولنو او جمهوري ریاست ترمنځ اړیکې سته او دا پروګرامونه ډیر ژر منل کیږي. دا اوس له لوړ رتبه دولتي چارواکو سره روابط سته، خبرې اترې کیږي، کار روان دی. خو زما په نظر دا ډول کارونه باید د مدني ټولنو لخوا لږ نور وهڅول سي. دوی باید د دې ډول خبرو اترو او کارونو شا ونیسي، داسې نه چې له دولتي کارکونکو سره یې وکتنه وکړي او بیا خبره هم داسې پاته سي. نو نتیجه به یې څه وي؟
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د مدني ټولنو او دولت ترمنځ واټن شته، خو هغه زیاتوي چې فعال بنسټونه باید لازمه هم آهنګي په دې برخه کې ولري او خپل دریځ جوت کاندي.
مسافه بین جامع مدني و دولت افغانستان وجود ده.
د افغان دولت او مدني ټولنو ترمنځ واټن سته. شاید اسیا نصر موجود وي چې د ننه د دولت په دزګا کې د مدني ټولنو لښتوالي ویره ولري. له قانوني پلوه دولت مکلف دی چې مدني ټولنې ته یو کاري چوکاټ جوړ کړي. موږ داسې قوانین لرو چې د دوی فعالیتونه مشروع کوي. افغان دولت په ټولو هغه مواردو کې چې د مدني ټولنو حضور تاییدوي، لکه جرګو، شوراګانو او لوی جرګه کې د مدني ټولنو استازي سته، خو د دولت او مدني ټولنو ترمنځ دغه فاصله د دې سبب شوی چې کشمیر مدني ټولنې له دولت ناراضه وي. زه دا خبره یو ځل بیا وایم چې مدني ټولنې باید دومره پیاوړې سي چې وکولې سي پر دولت فشار راولي او پرې ټینګار وکړي څو د دوی شتوالی په رسمیت وپیژني. یو ورځ د مدني ټولنو د یوې ډلې لخوا په پایتخت کې یو ډول اعلامیه خپریږي او سبا یې بله ډله د هغې پر ضد اعلامیه صادروي. دا د دې سبب کیږي چې بی اعتمادي رامنځته سي. زه د دې خبرې پلوي کوم چې دولت باید د نورو بنسټونو په شان د مدني ټولنو د بنسټونو ملاتړ هم وکړي.
نیلوفر سخی هم په دې باور ده چې د مدني ټولنو فعال بنسټونه ډېرې هم آهنګۍ ته اړتیا لري.
هم آهنګي بسیار جدی باید مابین خود جامعه مدنی صورت بگیره.
خپله د مدني ټولنو ترمنځ باید جدي هماهنګي رامنځته سي. په افغانستان کې ډېری مدني ټولنې د غیر دولتي ټولنو په بڼه دي او دوی له سیالیو سره مخامخ دي. دوی سره سیالي کوي او ځای ځای چې هماهنګي سته هغه هم هغه څه چې لازمه ده نه تر سترګو کیږي. زه فکر کوم د مدني ټولنو ترمنځ هماهنګي کولای سي د دوی کارونو ته سم انسجام ورکړي او دوی کولای سي پر دولت د فشار راوستو سبب سي.
یو بل ډیره عمده ستونزه چې مدني ټولنې ورسره مخامخې دي هغه د دوی تمویلول دي. نصر الله ستانکزی وایي دا بنسټونه د بهرنیو هیوادونو لخوا تمویل کیږي. هغه په همدې ارتباط ځینې شکونو ته اشاره کوي.
اول باید این افکار را جامعه مدنی افغانستان ایجاد شده که جامعه مدنی فعالیتش یک تجارت نیست.
اول باید د افغانستان په مدني ټولنه کې دا مفکوره رامنځته شي چې د مدني ټولنې فعالیت یو تجارت نه دی. د دې بنسټونو یو برخه په لومړي سر کې په دې فکر جوړ شوی چې ګواکې یو کسب او کار ورته پیدا شي. دا مفکوره باید د افغانستان له مدني ټولنې څخه لرې شي. د مدني ټولنو فعالیتونه باید له شرونو څخه ووځي. متاسفانه هغه څه چې لازمه ده نه دي سوي او د مدني ټولنو فعالیتونه یوازې په لویو شرونو کې ترسره سوي دي. دوی د دې پر ځای چې د افغانستان پر واقعیتونو خبرې وکړي یوازې پر تیوریکي او فکری مسایلو بحثونه کوي.
نیلوفر سخی وایي مدني ټولنې د هغو مؤسسو یا انجوګانو یو جوړښت دی چې د تمویل کوونکو هیوادونو لخوا پیسې ورکول کیږي. د نیلوفر په وینا دا ټولنې به هغه وخت په منسجمه توګه رامنځته شي چې ډېرې پر بهرنیو منابعو تکیه ونه لري، خو کله دا امکان رامنځته کېدی شي؟ میرمن نیلوفر وایي
او وقت میشه که اینا میتونن راستی بر دو مهم هم برای خود باشته باشن زیاده میتونن تحرک
در هر وقت ممکنه ده چی دوی پرشتی خلق خپل کلی ده دوی تحرک او فعالیت دیروی او ده خلق کلمنزه رضاکار کارکون که ولری دا اوس په افغانستان کې که ممکنه نه ده ده دیو لپاره چی زموج مدنی طولانی پخپلو همه غولم روی پراونو که دی دوی ظرفیت جوړولو ترتیا لري. دوی په دې برخه کې چې څنګه کولای شي خپل دفترونه فعال کړي بیلابیلو تربیوي پروګرامونو ته اړتیا لري. د بیلابیلو مسایلو په ارتباط لارښوونو ته اړتیا لري، لکه د مالی پلوه، د اداري او نورو چارو په برخه کې. زه له نږدې په دې برخه کې له مدني ټولنو سره کار کوم. فکر کوم اوس د افغانستان لپاره لا ډیر وخت دی چې پر دې موضوع خبرې وکړي. موږ داسې هیوادونه لکه پاکستان، هند او ډېر افریقایي هیوادونه وینو چې ډېر وخت یې د مدني ټولنو فعالیتونه تجربه کړي او اوس یو حد ته رسېدلي. اوس د افغانستان دپاره دا د وخته ده چې دا پړاوونه یې له سره تېر سي او ورو ورو مدني ټولنې په کښې کې خپل ځانګړی ځای پیدا کړي.
میرمن نیلوفر زیاتوي که چېرته د افغانستان په مدني ټولنو د مرسته کوونکو هیوادونو پیسې بندې شي نو دا بنسټونه نشي کولی چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. خو په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه هم شته. د مدني ټولنو د بشري حقونو د څانګې غړی نعیم نظري وایي
حمایت جامعه مدني افغانستان از منابع ملي را هم مساعد بسازه. وقتی شهروند افغانستان بر دولت افغانستان
باید له ملي منابع څخه د مدني ټولنو د تمویل لپاره د ګټه اخیستلو زمینه برابر شي. کله چې د افغانستان یو شهري دولت ټاکس یا مالیه ورکوي نو دا یوازې دولت دی چې له مالیې څخه ګټه اخلي. نو په دې حساب هغه بنیاد چې د دولت د چارو څارنه او د دولتي چارو د شفافیت ضمانت کوي ورته اړتیا نسته. کارتیا دنو بیل مدنی ټولنه بل څو کولای شي چې دغه کار تر سره کړي. کله چې مدنی ټولنه د دولت پر چارو د نظارت دنده لري په حقیقت کې شو حکومت کول رامنځته کیږي. دوی یو ملی هدف ته فعالیت کوي او د دې حق لري چې له ملی منابعو څخه ګټه واخلي. نو کله چې یو مدنی ټولنه ملی ملاتړ ولري